د مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې منګه د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پښتنې په جواب کې زبېدو یم چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کنجادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دي چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتاً دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته پزغر د اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره دي چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوې دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول ادب پیدا کړي چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني ده، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دي، نو په ډیر ځایونو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دې ته اشاره کړې ده، او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړي دي، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق اس شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي، او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه د پرنسپل ده چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینه د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي. د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي، حالان چې هغه د توانایي لري په نن شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سمه چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغې کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسایل چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. که چیرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره که چیرې وزارت یا انکشاف دیهات زموږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د به غرب کې هم تطبیق کړي. په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د ښځو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال ښځو ته حق نه دی ورکړل شوی. خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغوی ته خپل حق نه ورکول کیږي، مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوریو خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا هلته نه عملي کیږي، هلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یوه سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل باید ټول راشي. قوانین باید برابر اوسیږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي. کورنۍ مکلفه دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو بانډو په کلو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعت کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات ترغیبی وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیرې کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي، پوه دي د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هر څوک دی، هغوی برابر حقوق لري. دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي دپارې لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکې هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مخته بوزي، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې سمزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن و قریبه دی کونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل. درن دوستانو سلامونه میومنه. د بادام باغ په تاریخ خبری است.
په 1300 څخه تر 1320 کال کوی دا احداث شوه دی، نه راغول شوه دی. اول بوټی چې دې ته انتقال شوی دی او نهال شوی دی هغه دی بادام بوټی و.
بادام باغ د ارزښت پکله چوي.
اوه واه، یعنی یک تخم لاندې وی چې ما سندري ویلې ټپی ویلې. یقین وکړه، یقین وکړه چې زه ډېر پخوانو دور ته لاړم. علت یې ادا ښایسته فضا د بادام باغ.
ستا د سترګو دیوانو دیوانا يم لا تر اوسه. ستا د سترګو
نن پام دی اکل خبرې کوو. په پیل کې د بادام باغ لرغونتوب ته تم کیږو، اهمیت یې چیرو او له مسؤولو کسانو سره هم غږیږو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې بادام باغ چې یو څیړنیز او د کرنې په وزارت پورې اړوند فارم پکې دی، د کابل په سرای شمالي کې موقعیت لري. د بادام باغ شمال ته سرکوتل، جنوب ته کارتی پروان، غرب ته د قرغی بند او شرق ته د میوه مارکیټ پروت دی. بادام باغ چې ظاهرا سپیر ښکاري، خو د انګورو، مڼو، انارو، زردالو، ناکو او داسې نورو میوو ګڼې ونې پکې شنې دي. غلجات او سبزیجات هم هغه څه دي چې د بادام باغ په ځمکه غوړېدلي. د بادام باغ په فارم کې هغه کرنیز بوټي هم کرل کیږي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تجربه کیږي. په بادام باغ کې پسرلنۍ میلې کیږي، نندارتونونه دایریږي، سندرغاړي سندرې وایي، ګڼ شمېر خلک ورځي او سایلو ساتیري کوي. بادام باغ ته په تیرو جګړو کې ډېر زیان اوښتی، ونې بوټي وچ شول یا هم چار چاپېره خلکو د سوخت لپاره ووهل. دا چې یاد باغ ته ولې بادام باغ وایي او څه وخت رغېدلی، دا مو د کرنې د وزارت د کرنیزو تحقیقاتو د ریاست د فارمونو له عمومي عامر روح الله روان څخه پوښتلي دي.
بادام باغ خو ځکه ورته وایي چې کله دا په 1320 څخه تر 1320 کال کې دا احداث شوی دی، یعنې راغول شوی دی. اول بوټي چې دې ته انتقال شوی دی او نهال شوی دی هغه د بادام بوټي و، نو ځکه په دې نامه باندې نومول شوی دی. په مجموع کې 80 هکتار ځمکه ده چې د 80 هکتار ځمکو څخه